پالان ده هغه محاکمه غواړي او وایي چې په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرې کی.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګې د اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه ډپ کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټک کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولې چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات لا هم دغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربندین کار کوي. دغه شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونو د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودالنافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرامه نشي موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرامه نشي مواد ونیول، چې 9 کیلوګرامه هیروین او 392 کیلوګرامه چرستي. په پام کې ده چې دا نشي مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنیخیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منلي چې غوښتلې دا نشي مواد د بهرنیو قاچاقونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر 1 کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ، چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او 1 کورولا موټر موندل او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیت قومندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته ویل نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کابل ښار کې دوه تنه له څو میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسي کال د سور د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1945 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د دوه نفرو له څو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هرات د امنیت قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشهیي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وه چې دا کریسټال له هېواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه نور هم د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د ساشون آزاد کښت میشه او هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را بلی بازی تاریخ بازی سنگارن که در چندی تا تجربه شده.
په غزنی ولایت کې سږ کال بیا بزګر د بګنو د کښت لپاره چمتووالی نیسي.
د کال پیل ده، بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک دې ته مجبوره کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکه ورچ په اجاره واخلي او چرس ورباندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. موږ دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویلې دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چرت وها خامخا یو لاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس مې خبره را په یاد شو. زه قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
څنګه قانې کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي چې د طالبانو او بهرني جنګیالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیتي قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
سکل بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ راټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامن سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سکل په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنیت قومندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کرلې دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و به نتیجه
په بدخشان ولایت کې سږ کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل سوي دي. دلیل یې دا دی چې ټولې لارې تړل سوي، خلک بې وزله سوي او تریاک ارزانه سوي دي. پخوا به د یو کیلو ګرام تریاکو بیه 8000 افغانۍ وه، خو اوس دا بیه 200 افغانۍ ته راټیټه سوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوي هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغو ناامنو سیمو کې کرل شوي چې د طالبانو بهرنیو جنګیالیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثره د طالبانو او دولت نورو وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تېرو څو کلونو کې تجربه سوی دی.
چندین سال تجربه شده.
ښاغلی مجددی باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولی چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې اوس وچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وس غزنی ولایت ته ځو او د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سږ کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورځي او هلته بنګې کوي. ګټه یې دوی خوري خو زیان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګې په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که یې مخنیوی ونه سي په دغه ولایت کې به د نورو نشهیي توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکي وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو لکه ماش سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي. په کار ده چې دولت مخه ونیسي، که مخه ونه نیول سي دا به نور نشي توکو کرکیل ته لاره هواره کړي او دغه نشي توکي بیرته په همدغه ټولنه کې استعمالیږي. د همدې ټولنې ځوان او ماشوم پیاختي.
دا غزنی جګه ولسوالۍ دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی وال ګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسېږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي به د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې دوسره لاس او ګریوان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور، قرباغ، ناواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجه عمري او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کیږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بخش کړل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر معتادین لري او هم د معتادینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمېدو کې بلکې په ختمېدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د دې د تجارت بې حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نسي کولی چې دا مارکېټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوی کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي، تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پولیسو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولي یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایله سوي ده چې هلته کوکنار وکرل سي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلاب درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډېر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. مګر د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول محتاجین ډېر دي. دوی ته دا نشي مواد د کومه ځای راځي؟
دلته دا توکي چې دي د نشه یي توکي، دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک، معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمنده راغلی دي. یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده، نو دا دواړه معناوې ورکوي. او درېیمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی یې بیروني ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زمونږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زمونږ د باغدارۍ پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالره لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سږ کال لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډېر بیا مونږ دغه د حاقین ډېر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار و، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لاره خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ و، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودل. یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس آسانه ده، مثلا تاسو پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده، دا د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په الیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له الیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله محتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر یې ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي، دا چې مونږ ورکو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي. بیا دوی که مشکل ولري، بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی یو نوه، نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دغه څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي، دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې څکیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل، دا چې بیا کله په کال کې پی څکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکي لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي، لکه غلاوي، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دی، یعنی داسی شی پلاس ورزی چې هغه مهایوی یعنی ډیر قوی غلا نسی کړلای، ډیر کله داسی سوی دی چې دی یو بام نه دی شانتن وړای دی، مثلا کور کې یعنی په خبر سوی دی څوک داسی څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک په خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل مګه گیر کړی وو د فرشې وړ داس شی وړي، د جمعات سپلای وړي که د په بیا ور برابر سي، بایسکل کا چیرته ور برابر سي، داس ډیر ماهر اغله نه دي نه، نو دوی خپل مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیف ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کی په خپل شی باندې ډیر څرنګ دي او څرک پی کوي، نو شی نسته چې یو سي دی بچ شی یو سي دی او غندنه والا دی پټي والا هغه پکور کې په ځای نسته، نو هغه دی په یو سي چې شی، نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریبه ده، شی هم نسته او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه، نو د موږ لوی تجارت د ګندنې او د پالک ده، نو دی که به د زړو چپلکو به څوک واخلي داسې شی.
که د محتاجینو د درملنې موضوع ته راسو، د محتاجینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
محتاجینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کیږي او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې راشي دوی په اصطلاح رغول کیږي، نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم سته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده، نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي دا شیان سته، منتها مرکز کې کافی خدمات سته. شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې محتاجین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې محتاجین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي، په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي، یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي، هغه که مراجعه هر څوک کې مونږ مراجعه سي څوک کوي هغه ته دي یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو، نو په هغه کې که معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی، دا خو بله دا ده چې تنها د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو د نورې دونکو دا دې د زهر کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځینې کوي، نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوه سوم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړېږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رضا جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه، خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کې نه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب، دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لرئ؟
زه د هیروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب، دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډرو اخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته شوې؟
بس ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی، تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږي چې هلته نشهیي مواد وي یا ملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بېرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېر مو ورته ویلي دي، خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسې ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسې زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروینو عملي دی، زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه ته خوښ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سرداره بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړېږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بېرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډېر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې، ولې نشې کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشی کولی.
خوای دا نشه پرېښودلی شي او ته نشی پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشی پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی زه نشه پرېږدم، ته هم پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه یې تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی، بېرته نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یا ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه هم دا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای، پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم، نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه، نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم، زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې، ولې نه سهار له سهاره بوري بوزو شفاخانې ته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.